د مازیګر څلور بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول وتړل سوه. ترکیې د سوریې په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالد ټرمپ پرون په مینسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
تکل سوی موږ لاندې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا نس کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونه ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله افغانستان وباسي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومه مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پریکړې وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخوا په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
مونږ احتجاجن نامعلوم مودی دپاره مونږ د افغان کنسولیت وتړله، او د پاکستانی مقاماتو نه غوښتنه دا ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي، او مونږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالات بلخ لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله، او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت یې د دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې په یو طرفه پریکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیري په نوم د یوه پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیري ته یې تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې 13 ورځې بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد روان دي، چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخو د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په استنبول کې یوه کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو زما توقع دا ده چې ترکیه په حوصله سره اقدام وکړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکیې ځواکونو راس العین او تل ابیز شارونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دغو عملیاتو کې له وړ مبرز رئیس لږ تر لږه لس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو 9 جنګیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریې د کرد پلو ځواکونو په اړه کې هم 10 کسان وژل سوي دي. بلخوا ترکیه ویلي چې 1 سرتیری وژل سوی او 3 نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیې په خاوره کې دننه پر سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو له کبله د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د دغو عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیې نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکړل شوه. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل:
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکاري په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په سنگری ډول د ګوندی اریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله
ایتیوپیا او ایریتریا له 1999 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې وبل لسیزه په جدیت سره روانو ځکه چې ایتیوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتیوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته نن حاضر نه سو. د دې درشپېته کلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محاکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمې ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګېدلي تورونه د 2013 میلادي کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشا کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپو سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه استعمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنۍ کمپنۍ چې دا وسایل چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالانې وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تاته حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلی د ورور نه د پلار نه چې خپل حق ته واخلي، او هغه چې مته حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی او ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یوه غړي وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوي دي. له اغلی ظریفین میو پختل چې سرور باندې څو ځله حمله شوی دی. هغه وای په دې باندې زنه په هیګم کار نه شم ولای چې څو ځله حمله شوی په هر صورت هڅه شوی خو هیڅ کله هم نه دی توانیدلی چې لالمنی امنیتی کمر باندې تیر سی او سرور ته ادنه نسی. موږ په دې برخه کې هیڅ اندیښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ ایډاډ را کړی دا چې په سرور باندې حمله د چا او کوم هیواد لوري شوی. اغلی ظریفی په دې اړه معلومات ور نه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سمبالونه کیده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کوردننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه حق کړي. د دغه چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي. خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي. خو په کور دننه نسی کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکه بدلون راولي. خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د هي ساتنه او پکوردننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور پکوردننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
پر پور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبری حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړې چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حق کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاوې چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سمبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلي دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده. دوم معیار د هغوی لپاره فزیکي امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامي او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې شوی تر ډیر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوی، هغه که پر سیستمونو شوی دي. ستونزې ستا ډېرې دي. یو غټل هم دا سیستم دی کنټرول کینه د خپل تیم نه ورتلری دې ورته فکه پرامه د گینه ورتلو ده نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه استعمال دا کم کی یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره حد پوری دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
دې کول اسی سی د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کی یو لن ډالر دانا دوم دې کول اسی سی تر دې ته پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول ولایتونو را ټول سی ودي نو انلاین دغه کوم حالت نه ستدې کول اسی سی هغه تسمیه ایز هغه لوکل شبکه ورته جوړ کی امدا موضوع ده دوم دې دغه تیر وخت انټرنیټ عملیس کی یو نه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پر اړلر ستول سیستم دی کاروي نو تر کومه ده پور زی در مالوک دی وایسونه پر انتخاباتو کی کاریدل په محلاتو کی هغه ډیر دی سایبری عملو په وړاندې دغه نه دی کوي نه دی ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دی خپل ستونزې درلودي تر ډیر حد پورې دغه خپل معلومات د ټیم په اساس لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه عملو احتمال دا کم
او هکران یوازې د کارونه کولای شي ک درشای کوم هوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
دغه وخت دغه چې حملو تر شاد دولتونه وی استخباراتي اداري وی د کال د دی غواړي چې د هواد لپاره هغه څه د خپل غواړ پلان کړی هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وی ځکه د دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هواد سرنويستو په یو سیستم کې تغرات او لې پټول کی هغه څه د غواړي غیته ورسی
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهار وچله ازادي رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
سموږ راغله ازادي رادیو اوري په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبوکار وکړي د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمیر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري
سره لدی چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نا دولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کارو کې سپیل کی په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونول وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي د دې کاروبار لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي د خوست ښار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
خدا خاطر کې مونږ ډېر شوم زکرل مونږ اوس کولای شو چې خپل خاطر وګندو خلک نن ته خاطر لري مونږ ترای شو چې خدا خاطر خپل وګندو او روپۍ پوهلو خدا کې مونږ ډېر ګټي خاصې خپل کړ شم خاطر وګندو مخ پر کړ شم مونږ کورنۍ چې بیا ځل د کړ شي خپل خاطر وګندل پیسې مونږ غوښلو هم سایو کړو کې کورونا کو خاطر ګندو ډېر شوم مدد کی زکرل مونږ ته ډېر شبراتونه په کورس کې درو شي
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کې سب خزده کی
او د شاګردان لرم دا ششتک شو امریلا شو گیبای شو نور کم رقم ډیزاینو نه زیدې ته ورهم او د زړل کوم یو سره ختم چې دی بدی او څه زده کی پرمختګ وکي کنه زیدې په خطر نه چې بس ما شو احلم د شپږ میاشتې د رښینه زده سین کوم او زه هم چې دیم غریبانی بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوزل خیان دي در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یا د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې موږ همداسې یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمیر ځای اوسیدونکو په کې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګ د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وای پسی ورشل وطن د خیر عدالت پوت شوي. ان شاء الله د کسب لارې موږ خپل د قرآن مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډیر خدای
الحمدلله باسه کورونا دا کړو زکړای شو چې خپل قرآن مسره په زمو سره به دې تر په پر کما نرم غوړي چې دا کې پر مختو کی خپل کسب چې دا یاند کړای د ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوز شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوي اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه سفری و مم یاشه د غوم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه په کې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای او ستر ډیره پر ځان بسیا شوی د خپل کسبونو لارې او آزاد کسبکار کولای شي. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوی خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي خو د مچۍ روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کروندګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی. دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای دا موضوع څېړلې.
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي خو د مچیو روزونکو عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 درشا راغلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي پوهنګه ده. نو موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي، موږ ته کاریب ډېرې لارښوونې کړي دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېرې لارښوونې راته کړي دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړي دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل شوي دي خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې د خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډیر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې که کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نسبې. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه کول. د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخ اندازا تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچۍ په سکتور کې همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچۍ ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچۍ د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره خاصتا د اوغ دکانانو سره چې دی د شاتو د مچۍ کاروبار کې در څو هغو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو د پاره ځانګړي هټۍ جوړې شوی دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یا تولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نو ښه ګټه ده، ولې که شیر یو لس صندوقه ولري سل کیلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي. حتی چې جمبستې ورکوي په 1500 کیلو ته هم ورکوي، که دانګې خرڅه کیلو کیلو نو 1500 بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. سنت هم ډېره ګټه کوي، ګټې هم زیاته ده، پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده. در بل کښت
د کرهنې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر شي او حلالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نشي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډیر کرل، د ریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټې خو نو مخکې کلو کې ډیرې خوندورې ګټې وې. چې هغه ریحان کر کېدله نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مونږ ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د 2 کاله کېږي چې یو څه شات راغلي، ریحان خلک نه کري، ریحان ارزانه دي، نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 در شاره غلی دی.
پخوا به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخ وه، په هلمند کې د ژم په فصل کې کښت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به 3 میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله، خو اوس هوا توده ده. په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. دلیاستی د ازادي راډیو.
اوس هم یو بله موضوع. په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینهو لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري. روحلا انوري په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خواسه بناستې نه را کایلاله.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو 40 کلنه شازیه ده چې څوک 2 کاله وړاندې کونډه شوی. یو کوچنی زوی او 4 لورګانی ورته پاتې دي. په کور کې د ګټې وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړي، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی، یو کور زموږ خاصه دی، یو جدا دی، وای چې دا موږ دسې نه شو کولی. نو بس زه خپل کار په خپله کوم او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفاقې یا د جامې څه دوسه پورې ماته دا دغن دی.
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې میرمنې شته چې کله له ورونو د میراث حق غوښتي نو هغوی سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندې پریښي او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی.
چې یوه ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي، مهر ته وغواړي، د خپل ورور نه پلار نه وغواړي، اول خو ورته نه ورکوي، حق ورته نه ورکوي. زه تاته حق نه در کوم وایي چې او کومې ښځې حق غوښتلی د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي، هغه چې مته حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا کومه ته مې حق کړي، تا سره زه بیخي مړی ژوندی او کور نه کومه. پوښتنه یې نه کوي ورته او نه په طرف مانی ځي، وایي چې ځکه ته وایي ما کړي ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېری خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نه شي ویلی، خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې 4 قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و. یادې میرمنې سره ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي.
یوه ښځه به د خپلو کورې نه و، د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و. کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونو یې پسې ټوپکې راواخیستلې او هغې د هغه ځای نه کته ورته وله ویل چې ته نه شې کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي، او څوک چې اسلامي پوها لري هغوی خپل خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري. قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوخی باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبانه زما غاړه خلاص شي، نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته زما تاسو مړی قطه دی او ژوندی مې سره قطه دی، دا هیڅکله نه کوي، دا د دین نه بی خبري ده. دا چې ښځه حق واړي باید په غي اصول باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده، کلی جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي دا غورم پوی کچ ما سره کینی پریمن باس
هغوی اوس دینی عالمانو هڅه پیل کړی چې خلکو ته د خزو د حقوقو پاړه پورا معلومات ورکړي څو سړی او خزی لخپلو حقوقو خبر شي په کونړ کې د استیناف محکمه مسولین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسیدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلوم مودې وتړل سو. سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یوه پاکستاني ملکیت دی. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. په داسل کې چې ترکیې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، په دغو عملیاتو کې د مرګ ژوبل شمېر هم په زیاتېدو دی. د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د درش پېته کلن الماس بیگ اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې دایره سي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه لخوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حملې دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب داری چې په خپل منځګړتوب د کردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بلدی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري.
بله، او د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العین شار په شاوخوا کې بمباری وکړي. دا یو له هغو سرحدي شارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډیر توجه یې ډیر زیات توجه یې همدې شار ته دی، ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیه په خاوره کې میشته یا وایي د شلو زغرګاډو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاډو کې سپاره ول د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا یو سلو شل کیلومتر لویدیځ خواته ترک ځواکونو پر تل عباد شار د درنو وسلو ګولۍ ویشتي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان گنی، خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ول اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
اسمت څاروان زما همکار و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیه دفاع وزیر ویلي دي چې 322 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رشتینی او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو له غټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورستر بلی ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایلو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي، او هم دا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې سړک باندې ډمبر باندې رش جوړ یو اجر دل نو متا ضرورت چې بد پارکینګونه جوړ سي. په سړک پر ځای کې ور مارکیټ جوړ سي، ور پارکینګ نه مچر مارکیټ مخته مچران ولاړ رش جوړ لار ګرځ ور باندې خوشتانه مو دا چې بد پارکینګونه ور جوړ سي. باندې کې چا دای راشي به فقط کې پارکینګ جوړ کې او کې جوړ نه کې سړی اپای مچر مو جوړ درې ګاندارن مخه باندې دې
بازار. بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني. خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولو کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د شاروالۍ لخوا د شاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د شار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د شاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
د کندهار ښار په 15 ناحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وزه کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول سوی نه وي. یعنی هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشه امر د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمارې اجازه ورکوو نو نقشه یې دروغو وزه کوو چې هغه وخت وزه کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوی وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلی د زیاتېدو په حال کې دی. دا مهال د بدرف او ابرسانۍ د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونې کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه وروسته به پکې سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنی په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرح غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنۍ غځېدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنۍ ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب د اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه ناغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په بس د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې تاسو وخت تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د دې سرک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوی دی. لاغونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجی غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس دغه ورځ د دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پوه چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مسول سوالې ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکې دي هر څه ورکې دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټ کړ. السلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
هلو السلام علیکم. زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه به کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نور سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نور شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل. نو ما د رادیو د ټول هغه نه د مننه کوم اس کچته دې موږ اواز ته وو په واسې نه ډېر مهرباني به. سلام
حسرت صاحب، ستاسو جواب دی غوړو.
مننه. تور ودان دیلج منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و دې د په جواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دیلج منګل ولا سوالای کې کوم مشخص سړک، البته دیلج منګل ولا سوالای په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کال وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي هغونه استفاده شوې ده. په لج منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوی و، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې ترسو پاساسي ډول باندې فری سرکونه هم ورغوي را بشم دې مخابراتي شبکو.
بخښنه غواړم حضرت صاحب، اسره صاحب زه بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو ام دې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایئ چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیرې ولا سوالي سرکونه چې عمومي سرکونه دي او لوی لاري دي هغه جوړ شوی دی. البته دوه سرکونه چې مشخصا نیدل ته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سرکونه دي لا هم هغه نه دی جوړ شوی. هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولست هغه باندې پویږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خان جوړوي او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا په قراردادونو کې ریسکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتاب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، لاغ نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجدهام د مصارفینو زیات تنو په خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو ان شاء الله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسره صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څوره دي چې دور دي دولت بندې کړي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، چې تر څو خپل نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نه ورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت. ډېره مننه.
بلې حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکو وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دوکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کوي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غرور مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو وروڼو ته، هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ له خوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري اعتصاب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو وروڼه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو او همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادي دي، د دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلاً جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ له دخونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو، هغوی اوس فعلاً د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله، په بخښنه سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوه، خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې له خوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلاً هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده. او فعلاً د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی، نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دکانداران. او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې په څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی، په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واوریدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.